سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه چارواکي د کندهار او نورستان ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي د لار د پرونیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې بند شوی و خو بختر خبري شانس چې طالبان یې درک وی راپور کوي چې د ټولګټو وزارت د مامورینو د هڅو په پایله کې نن خلاص شو په تیرو دوه ورځو کې د نورستان کندهار بدخشان پنجشیر بلخ بغلان لغمان پکتیا خوست روزګان او پلازمېنه کابل په ګډون د هیواد په شمېر ولایتونو کې د نیو واوري ورېدي انسانی او مالی زیانونه هم لرل د طالبانو په حکومت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د دوشنبه پر ورځ ویل چې یوازې د نورستان ولایت د نورګرام لوسوالۍ په نقره کلي کې د غره د خویدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت د نوبړي ځل لپاره د شمال او جنوب د یو لسو ولایتونو په طبي یونیسټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړي دا خبر لمخې په کاپیسا پروان پنجشیر بدخشان میدان وردګو غزنی پکتیا پکتیکا لوګر خوست او بامیانو کې د نجونو د ښوونځیو د دولسم ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انستیتوتونو کې نوملیکنه کولای شي خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د عام روغتیا وزارت د ولایتونو د عام روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې ده چې د دولسم ټولګیو فارغانې په روغتیایي انستیتوتونو کې جذب کړي اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موسو کې د نجونو د فارغو نجونو د جذب اړه څه نه دی ویلي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو د منځنۍ او خوندو او لیسو دورې دروازې بندې کړې او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پانتونو ته د نجونو پرته کم بندیز لګاوه خو د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنه ده چې په تیرو څو بندیزونو کلونو کې بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت د فساد د کمولو او په کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي ګوتریش چې د یکشنبه په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د طالبانو د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور اوسي غلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم روغتیا امکانات او کار ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي سږ کال په هم د افغانستان نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړوي چې دا په داسې حال کې ده چې دې هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې 3% بس په اعلان شوی ده د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو مخکې له دې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنې غوښتنه کړې وه او د عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو اخیستلو لپاره وړاندې کړی چې په غزه کې د سمدستي بشري اړوند غوښتنه کوي که سم د هیوادونو په هیګي شو د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي خوای هیلمندي چې د دوی طرحې بعد غزه په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسول لپاره د نړیوالو ملاتړ وغوښتي امنیت شورا د دې پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت شپې ته بجې اټکل کړی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو د پریکړه لیک ویټو کړي خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالب اوریدل شي ل دوه غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي دي چې طالبان دی په افغانستان کې پر خپلو نجونو لګیدلې ظالمانه بندیزونه لغوه کړي چې د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درته په راپور کې وایي همدارنګ د اسلامي همکارۍ او سازمان تمه لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه باندې دوه غونډې جوړې کړي تر څو د کومو مسایلو په اړه به خبرې کیږي او څوک به پکې ګډون کوي په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو همدارنګه د چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ولایتونو کې واورې شوي خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې په پایله کې په نورستان کې د یو کورنۍ 13 غړي وژل شوي
زما ترجیو اکور دیالس خاص کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي
همدارنګ لدی سره جوخت بیا وچ کاله خلکو ته څومره زیان رسوله
زموږ خلک هم یو پنځلس کلی خو تللی دی معلوم نه دی چې چیرې یو نورم لس کلی څخه نیمای پاته ده.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د حل لارو په اړه وروسته تفصیلي راپور درته لرو. نور مسالې مشتمل دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قربان يو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې د نجونو ښځو په زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه ظالمانه دي او باید لغوه شي. انتوني ګوتریش د سشنبې په سهار د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې باید وکولی شي چې په بشپړه امانتداره توګه د ژوند په ټولو برخو کې ونډه ولري. تفصیل امید زهرمان لورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وايي په افغانستان کې د نجونو ښځو په زده کړو او کار باید لګول شوي ظالمانه محدودیتونه له منځه یوړل شي. ښاغلی ګوتریش د افغانستان په اړه د دوه لناست یوه ورځ وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، افغان نجونې او ښځې باید وکولی شي چې د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړ او معناداره توګه په ټولګي کې له چوکۍ تر هغه میزه چې پرېکړه کوونکي وي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت کسان چې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولی او د دولتي ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې خصوصي حقونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په دوحه کې د یوې غونډې کوربه هم و، په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وايي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید وکړي. هغه زیاته کړې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي، څو دا خبره یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې د طالبانو د رژیم پر وړاندې پر دوی د محدودیتونو او بندیزونو د مخنیوي له امله د عملي اقداماتو په نه کولو د نیوکې تر څنګ وایي اړینه ده چې د دې ستونزو د حل لپاره عملي کار وشي. د پروان اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
له هرې لارې چې کېږي هغه د فشار وي او که د تحریماتو د وضع کېدلو له لارې باید جدي اقدام وشي او زموږ د افغان ښځو ستونزو ته په یو ډول رسیدګي وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې په افغانستان کې بېوزلۍ ته هم اشاره کړې او زیاتوي ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیایي امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. انتونیو ګوتریش یادونه کوي چې څه کال به هم د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي، په داسې حال کې چې دې هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوي. په ورته وخت کې په کابل کې یوه بې سرپرسته میرمن زهرا وایي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای شاهد دی چې هیڅ نه لرو، همدا اوس د سون او خوراکي توکي نه لرو، مقصد یو ډول ژوند کوو، مرستې ته اړتیا لرو، میړه مې ناروغ دی او کار او روزګار مو ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل ورسي راپور کې ویلي په 2024 کال کې به د افغانستان له نیمایي زیات وګړي یعنی 24 میلیونه نفوس بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته. دا طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د واورې اورښت او طبي پیښو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ ویشتنه مړه او اته تنه نور ټپیان شوي دي. ورځو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو په ګډون طبي پیښو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس ملا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یوه ویډیویي پیغام کې ویلي د رواني اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې د طبي پیښو په پایله کې د 12 ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې له 19 نه تر 30 نیټې د واوري او بارانونو له امله له بده مرغه په نورستان، پنجشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ کسه شهیدان او اته کسه ټپیان شوي دي. یو سلو یولس کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، اووه څلوېښت څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي یوازې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په نقره کلي کې د غر د خوېدو له امله 15 مړه شوي او اته نور ټپیان دي. د دې کلي یو تن اوسیدونکي شیر محمد چې په دې پیښه کې 14 تنه خپلوان له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته ویل
دولس بجې او څه باندې کم او دا واقع وشو او اول د مولای صاحب شهید محمد الله دوبهی شهید شو هغه کور وهل هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیالس خاص کسان د خپل کورنیو او شهادت رسیدلې دي او دیالس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګه دي.
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي راډیو ته ویل د دغه ولایت په یو کلی کې د واورې خویدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړ شوي دي.
پنشیر
له تیرو دوه ورځو راهیسې د سخت واورو شاهد دی او له بده مرغه د پرونی واورې د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت سفید چهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمیر هیوادوال شهیدان شول. تیرو کلونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي او زموږ ډیری هیوادوال قرباني شوي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
فعلاً راهای موسم
حال د بدخشان څو ولسوالۍ سره نخلیدونکو لارې تړل شوې دي چې له ډلیا د شغنان درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان ولسوالۍ ته لاړ شو خو له بده مرغه چې لاره بنده ده تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل
شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولس ولسوالیو نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورښت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوي دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې پایلو د یو شمېر سیاسي ګوندونو د پخواني نظام چارواکو، مدني او د ښځو د حقونو فعالانو خبرګونونه پارولې دي. د شدوی په دې اړه څه وایي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ ناستې له پای ته رسېدو سره هم مهاله چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړیو استازو په حضور کې جوړه شوې وه، یاده ناسته او پایلې د ځینو سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د ښځو او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. د دوی په وینا د یادې ناستې پایلې د دوی هغه هیلې او تمې پوره نه کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون راوستل وو. له دې ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو نه بلنه یو جدي تشه بللې او ویلې دي چې د هر اړخیزو خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره باید د ولسواکۍ استازي حضور ولري. دغه ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې په غونډه کې د مطرح شویو مسایلو هرکلی کړی خو زیاته کړې ده چې پر طالبانو یو اړخیز تمرکز او د افغانستان په اړه پر راتلونکو ناستو کې د هغوی د شرایطو د منلو لپاره غیر واقعي انعطاف کولی شي. په افغانستان کې د روان ناورین د حل لپاره کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته په جدي توګه زیان ورسوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې بیرنۍ دولتي او نا دولتي ادارې نشي کولای د افغانستان اوسنۍ ناورین پای ته ورسوي، ځکه د ده په وینا دا د طالبانو حکومت دی چې افغانستان منځوي کړی او افغانان یرغمل نیولی دي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او سیاسي فعال رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه کې دا غونډه د افغانستان د خلګو لپاره مهمه بللی خو زیاته کړې ده چې په یاده غونډه کې د طالبانو ګډون او نه ګډون له ننګونو سره مخ شو. د نبیل په باور یادې غونډې ته طالبان بلل شوي وو او د هغوی ګډون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ و چې دا له نورو افغان سیاسي ډلو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کوي. ښاغلی نبیل زیاته کړې چې طالبانو په دې غونډه کې په نه ګډون سره ستراتیژیکه تیروتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دوه د یاد ناس د پایلو په اړه څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استاد تاکل د منلو وړ نه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دوه د غونډې له پیل مخکې خبر ورکړ چې د دوی د شرطونو د نه منلو له امله په دې غونډه کې ګډون ګټور نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تېره ورځ ناوخته وویل چې په دې غونډه کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو د ټینګېدو او نړۍ سره د یو سولهیز افغانستان یو ځای کېدو باندې هوکړه وشوه. خو یو شمیر سیاسي او د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د دوه له غونډې د دوی هغه هیلې او تمې چې ترې درلودې نه دي ترلاسه شوي. ښځو د حقونو فعال او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولی ادا کوي چې د غونډې مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
تمام جهات های جنگ و یا
افغانستان که دننه د جګړې دی ټول خواو او یا هم دی ټول مخالفینو استاد او د طالبانو ضد جبهه، د بشری حقونو فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او اعتراض کوونکو ګډون نه درلود، خبرې اترې هغه وخت مثبت پایلې لرلی شي چې د جګړې ټول اړخونه او یا هم د سیاسي ټولنیز او فرهنګي هدف ټول مخالف اړخونه په یو بحث کې شتون ولري
او فرهنګي در یک گفتمان حضور داشته باشند.
د یادې غونډې په اړه د ملي محور ګوند غړي صلاح الدین سعیدی آزادی راډیو ته وویل،
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې، متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي، اما د یو صفري نقطې په توګه یې منلی شو، په مجموع کې استقبال کوو، اما دا چې لازم کار نه یې کړي اوسې نه دي کړي.
د دوه دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او د افغانستان لپاره سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د مدني ټولنو او افغان ښځو په استازیتوب 4 تنو برخه اخیستې وه. تر دې غونډې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو، د ښځو د حقونو فعالانو او د افغانستان بیلابیلو برخو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ښځو بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د زده کړو او کار د حق او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي، هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته اشاره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسمه و نړیواله موضوع اخلو، اسرائیلي پوځ په 43 ساعتونو کې بیا د غزې تړانګي کې پوځي عملیات کړي چې د فلسطیني چارواکو په وینا له 100 زیات کسان پکې وژل شوي. تفصیل احمد تکل نور.
داسې مهال چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزه کې د اوربان لپاره د پریکړه لیک طرحې ته رایه ورکړي، اسرائیلو د غزې د تړانګې پر یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډله یې اداره کوي نن وویل، په 43 ساعتونو کې د اسرائیلو په هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حملې په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزه کې د روان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغې طرحې ته رایه ورکړي چې متحدو ایالتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي، عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړې. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مند دي چې د دوی طرحه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رایه ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لندا توماس گرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزه کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېل لوري د لږ تر لږه 6 اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپای ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اور بند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډ دریس خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غږ کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه ډډه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځایه شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوی ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې د اسرائیلو د بېدریغه حملو په پایله کې د غزې ډېره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي یې له قحطۍ سره لاس ګرېوان دي او له 3/4 وګړي یې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په افغانستان کې د روستیو څوکرونو د وچکالۍ په اړه باندې تسره تفصیلي راپور شریک کړو.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې له ډیرو کلونو راهیسې وچکالۍ ځپلې ده. په تیره د هیواد د لویدیځ او د جنوب لویدیځو سیمو خلک د پرله پسې وچکالۍ له کبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې داسې سیمې هم شته چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له وجې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه شته او نه د څارویو د ژوندي پاتې کېدو لپاره. په کرکیله د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالیو له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.5% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.6% ته ورسېده. فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه یې خلک وتلي دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لس کلی څخه نیمایي پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالۍ چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وای 15 کلی خالی سوی دی، تقریبا نیمایي سوی دی. هغه نو د کاروبار مالداري کول او اوبه خو هلته بالکل نشته. هغه کاروبار مالداري وغه مالداري هم ځکه خشک وغه مالدار هم ولاړې ځینې.
په فراه ولایت کې هم همدا کیسه روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالله علیزی د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
ډیری ولسوالۍ لکه خاک سفید، بکوا او د مرکز فراه ختیځ چې په خوا یې ډېر اوبه لرلې زیات زیانمن شوي دي، ځکه دوی ډېر کوکنار کرل. خو اوس له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبه کچه ډېره ټیټه شوې او له بلې خوا دوی ته د کوکنارو په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کېږي.
د فراه بل اوسیدونکی ادم خان مالداری کوي او اوخان میګې او وزې ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا اوښان ډېر وروره دا وچکالۍ چې راله 15 دانې اوښان ونږدې دا موږ خاص په دغه اوس دغه یو 3 دانې پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خپل تنګ سو برازو غاتې ګران یو بنسته په بیاوانو په دشتو کې سم خرڅو یا ګران یا ارزان برا خپل د کوچنیانو د مالو ازغات لپاره.
دا ناورین یوازې پر فراه او نیمروز نه دی راغلی، نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دي پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 4.5 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
مرستون زده هغه د اوبو سره ډیر په تکلیف شنه شنه باغونه موچ ول شنه شنه شان موچ ول نو د اوبو د نسته سره مخامخ یو اوب نسته دی او کښتم دی ډیر په زحمت باندې پیدا کیږي در سړی وسنه پر سیر.
تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشن منځ ته د خلک را جمع سي او بنه د اوبو د نسته سره په خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بزګر غلام فاروق وایي د دوی په سیمه کې نه یوازې آبي کروندې بلکې للمي ځمکې د اوبو د کمښت له وجې سوځېدلې دي.
موږ ټوله د 200-300 کور پراته دي، ټوله دغه للمي د کلري یو جری پایم ځکه یوم نه لري. بعض خلکو دغه اول برانو کې په کارزو دار غنم واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولي ټی یا شنه سو بیرته وایسوه.
نصیر الله جلال بیا د وچکالۍ له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. کمه پټي چې اوی وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته، د واښو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولی شي. د موضوع مې د اوبو د سرچینو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلي هیواد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي؟
هغه چې لږ اوبه لري، مثلا نیالګي کښېني، نو هغه کولی شي چې د انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهیي اوبرسانی، چې مثلا د ډېر ساده شیان، مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. زموږ همسایګان و هلته په کابل کې هغوی د سیرم خلطی به د شفاخانو سره ټولول، په هغه کې به اوبه واچولې. نو هفته کې به یو ځل ور وختله د لوړ سطحو ته چېرته چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې دوی اوبه واچي، او هلته مثلا یو کوچنی سوری ورکړي چې مستقیم هغه ریشې ته هغه چیرې چې د نیالګي د شنولې دي هغه ځای ته اوبه ور ورسي. هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم دغه ریشې ته، دغه کوم ځای ته چې د اوبو ضرورت وي، هغه ځای ته اوبه ورته رسولې، او ضرورت ولې ته نو چې مثلا ډېر اوبه په لښتې کې ورته راایله کړي او هغه اوبه کړي. او دا د ټولو اسانه، کاست افکټیو او ډېر ارزانه د اوبرسانی سیستم دی چې دا کولی شي حتی خلک کولی شي په غرونو باندې د درخت نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري، هغو څنګه کولی شي چې په ښه ډول له اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بالخصوص په ګرمسیر منطقو کې چې د شپې د خوا دوی مځکې خړوبې کوي، د شپې د خوا هوا سړه وي او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټوله تبخیر کیږي، او د شپې چې دوی ځکته اوبه ورکړي هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حده پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کوي یا نور محصولات کوي، یعنې کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریبه ځمکه لري، کېدای شي چې 25 جریبه ته اوبه د شخص کوشش خړوبې کې ضرورت ودې، مثلا سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسېږي او فصل ډېر ضعیف راځي، کېدای شي 40-50 جریبه. او هغه دومره د تاوان چې دی په دغه کې کې دوه تیمز دوه جبرانه او تخم هم کم مصرفېږي.
مننه. دا خو تاسو د لنډ مهال لارې چارې خلکو ته ورخیست، په اوږد مهال کې خلک څه کولای شي؟
اوږد مهال باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې دي کښېني دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او اوږد مهال باندې کېدای شي د اوبو په زیاتښت کې دغه وکړي. دوهم د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلک دي اول خو ځنګل باید چې ونه وهل شي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوی وشي، او د بلې خواته د ځنګلاتو کښېنول چې هغه ترویج شي چې مثلا منطقو کې یا سرسیره منطقو کې چې اوبو سطح لوړه ده، هلته داسې درختې ډېرې کښېنول شي چې بېرته د ځنګلات ریوایو شي. اوس اکثره ولایتو کې ځنګل وهل کېږي، مګر بیا د هغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني. نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم شي، دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او هر څومره ځنګلونه چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې په هغه منطقه کې د اورښت امکانات ډېریږي. او اورښت خو بیا په کښته مځکې خالي بارانونه اوري، مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرنسا په غرونو کې واوري اوریږي، او هغه واوري چې دي هغه ساتل کېږي. مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه چې دي د هغه څخه خړوبې کېږي. یعنې کولای شو چې یعنې هر څومره یخچالونه چې مو ډېر، یا څومره چې واوري ډېر په غرونو باندې ولرو، دغونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هیواد له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیری زیرمو ویلې کېدو او د ځمکې د کورې تودوخې ته په پام سره خلک باید د اوږدو کلونو په مخه د وچکالیو زیانونو ته چمتو اوسي. د ښاغلي هیواد په وینا کېدای شي په یو یا بل کال کې د اورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د ده په وینا تر هغه مهاله چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤول مرکزي حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملي نه کړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې